وخت په افغانستان کې د سهار لس بجو شوې. قدرمن دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په دې خبرونه کې مدثر موضوع دا ده چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو له افغانانو غوښتي د مشکوک کسانو مشکوکو فعالیتونو د لیدو په صورت کې د افغان پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. د پاکستان سفیر په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتي او د روسي راکټ حملو په اړه ورته خپل اعتراض اورولې. نور رپورټونه لرو خو پیل خبرونه کوو. ناجی صافی د افغانستان اونړی خبرونه دروري.
په افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برای المنزل کېږي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لوري په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې نن چهارشنبه د مجاهدینو برای المنزل کېږي. همدا مهال په همدې مناسبت په ارګ کې غونډه پیل شوې او دې غونډې ته به د ولسمشر غنی سربیره پخوانی جهادي مشران هم وینا وکړي. د ثوراتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ د 1901 کال راهیسې هر کال په افغانستان کې المنزل کېږي. څلېرویشت کاله وړاندې په همدې ورځ مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ کړ او واک ته ورسېدل. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. اسلام کریموف پرون په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې له روسیې پرته د افغانستان د کړکیچ د حل په اړه فکر غلط دی.
د افغانستان د ستونزې د حل لپاره په هڅو کې د پرمختګ لپاره به مناسبه وي چې د روسیې فدراسیون استازی ور وبلل شي.
کریموف وویل چې روسیا په مرکزی آسیا کې سترې ګټې لري او له دې امله په منځنۍ آسیا کې د روسیې حضور دایمي ګڼي. ازبکستان او افغانستان د مو سیند پر امتداد څه باندې 200 کیلومتره ګډ سرحد لري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو ګډې قومندانې له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. د دې قواوو ګډې قومندانې د حقانی شبکې وسلوالو طالبانو د هغو اتو انتحاري حمله کوونکو نمونه خبره کړې چې د دوی په وینا د سترو حملو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي قواوو ویان فرناندو استرلا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مشکوک کسان غواړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې انتحاري حمله وکړي. د غور د مرکز فیروسکو په شمال کې جګړه پای ته رسیدلې. د غور د ولی ویان عبدالحی خطیبی پرون ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د شاتیغ د پوستي عسکرو ته په لار کې کمین نیولی و.
د فیروسکو د امنیتي کمربند عسکرو د اوبو او نورو موادو اخیستلو لپاره وتلي چې د دښمن په کمین کې راګیر شو. د دواړو خواوو ترمنځ نښته تر ماښامه روانه وه.
خطیبی وویل چې د نښتې په اړه د دقیقو معلوماتو تر غونډولو وروسته به د حملې نور جزئیات څرګند کړي. په بنگلادیش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قاتل مسؤلیت واخیست. زلحاج منان په بنگلادیش کې د همجنسګرایانو د مجلې روبان مسؤل مدیر و او د امریکا له نړیوالې پراختیایي ادارې سره هم کار کړی و. په بنگلادیش کې د القاعده ملګري ډلې انصار الاسلام ویلی چې د دوشنبه په ورځ پر زلحاج منان او دغه پر ملګرو د دې لپاره حمله وکړه چې هم جنس کرایانو په دې اړه معلومات هم خپرول. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینه تعهد کړی چې د زلحاج منان قاتلان به ونیسي او پر اپوزیسیون ډلو یې تور لګولی چې له وسلوالو سره لاس یو کړی او قتلونه کوي. له اوکراینا په الحق شوی ټاپو وزمه کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرون اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاترانو شورا افراطي سازمان دی او پر فعالیت یې بندیز دی. دا د کریمیا د تاترانو پر فعالیت چې د اوکراین په دې سیمه کې د روسیې د واکمنۍ په وړاندې مقاومت کوي د بندیزونو تر ټولو نوی اقدام دی. د روسیې عدلیه وزارت تیره اونۍ د کریمیا د تاترانو شورا مجلس د هغو مذهبي او مدني سازمانونو په لیست کې شامل کړ چې افراطي فعالیت لري. د امریکا د پوز جنرال پیتر ګریسن وایي په تیر یو کال کې عراق او سوریه ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی. جنرال ګریسن پرون د امریکا دفاع وزارت ته وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوې چې په میاشت کې 1500 یا 2000 وسلوال له داعش سره یو ځای کیږي، خو اوس دا شمیره 200 تنو ته راټیټه شوې ده. او د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی له لوري په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل. په پارلمان کې پخوانی جنجالي رایګری د دې لپاره تر فشار لاندې وي چې په بغداد کې خلکو د عراقي شیعهګانو د مشر مقتدا الصدر په لارښوونه پراخ لاریونونه پیل کړي وو. د خبرونو پای
نن د سوار اتما د مجاهدینو د برید چلیرشتمی کلیزی سره برابر ده او په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې منځل کیږي. په اړه به ریپورت ولرو. همدارنګه به دام واوري چې یو تازه سروې چې د اروپایي ټولنې لوري شوې دا ښیي چې په افغانستان کې فساد له عمده ستونزو څخه دی. د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون د کابل په تاجبیک غونډه کې خودل شوې ده. د دې مقبرې د جوړېدو په کار باندې هم رپورټ لرو. په یو بل رپورټ کې به دا واورئ چې داسې ښکاري د امریکا محارب ځواکونه بیا عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. په افغانستان کې د سور اتما د مجاهدینو د بری د څلیرشتمې کلیزې سره برابر ده او د یوې غونډې په جوړولو سره په کابل کې د دې ورځې یادونه شوې ده. حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. له ده به په دې اړه نور معلومات واورو. پردیس صاحب، نن د غوایه اتمه نیټه ده، دا د مجاهدینو د بری ورځ ده چې 40 کاله مخکې په همدې ورځ د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور کړ او کابل ته ننوتل. په کابل کې ویل کېدل چې د یوې غونډې په ترڅ سره به دا اول مانځل شي. تاسو څومره معلومات لرئ په دې اړه؟
بله، سلامونه ان صاحب تاسو ته او د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن په افغانستان کې د مجاهدینو له 40 تلین لمانځنه کیږي. لنن څخه 40 کاله وړاندې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او په دغه ورځ کابل ته راننوتل. د غونډو په رابطه همدا اوس ان صاحب د افغانستان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې غونډه روانه ده او په دغه غونډه کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون ټول سیاسي مشران راټول شوي دي. تر دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي یو ویاند ویلي چې دغه مراسم له دې کبله په مختصر ډول په ارګ کې نیول شوې دي چې د جهادي مشرانو غوښتنه وه. او د دې ترڅنګ په کابل کې 2-3 ځای نور هم د خلکو له لوري او د ځینو احزابو له لوري دغه ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان په ځینو ولایتو کې هم دغه ورځ لمانځل کیږي. په ټوله کې دغه د ولسمشرۍ ماڼۍ غونډه د دې تقریبا شیبه مخکې دا شروع شو او د سر ویناوالې د افغانستان لوی دریسیز قدیم شاه قدیم وو او په تمه ده چې تر څو شیبو تر څو دقیقو پورې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د غونډې ته وینا وکړي. د قدیم شاه شهیم خبرې دوی د افغانستان تیر هغه ته اشاره وکړه او اوسنی حالات ته ځینی اشاره درلودی. دوی ویل چې که څه هم مجاهدینو غوښتل چې لبری وروسته یو داسې دولت رامنځته کړي چې د ولس غوښتنه ده، خو ګاونډیو او ځینو سیمه ییزو هیوادونو مداخلو دوی پرې نه ښودل یا مجاهدینو ته دا فرصت ورنه کړ چې دغسې یو دولت رامنځته کړي. او د همداراز د افغان امنیتي ځواکونو دوی ویل چې اوس هم د تروریزم پر وړاندې د جګړې په سر کې قرار لري او دغې مبارزې ته به دوام ورکوي. او که څه هم څلیرویشت کاله کېږي چې مجاهدین بریالي شوي، خو لا هم افغانستان له جګړو جنگ جګړو او دلته تاوتریخوالی دوام لري.
ډیره زیاته مننه کوو حدیث پردیس، موږ به په را روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او د ولسمشر د څرګندونو په دې غونډه کې همدارنګه د نورو افغان چارواکو د څرګندونو په اړه به اوریدونکي خبر ساتو. په افغانستان کې د سور اتمه د مجاهدینو د بری د څلیرویشتمې کلیزې سره برابر ده او د غونډو په جوړېدو سره لمانځل کېږي. په دې مناسبت په ارکی و غونډه جوړه شوې وه چې زموږ د خبریال رپورت مو پرې واورېده. ځینې افغانان وایي کومې هیلې چې له دې ورځې نه درلودې نه یوازې دا چې پوره نه شوې، بلکې ترخې خاطرې ځینې پاتې دي. خو د مجاهدینو ځینې مشران او قمندانان دا ورځ د جهاد لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د جهاد په کولو سره یې د شوروي پوځونو ته ماتې ورکړي. بلخوا د مدني ټولنې ځینې غړي وایي په افغانستان کې د مجاهدینو حکومت ناکام او هیڅ لاسته راوړنه یې نه لرله. خان محمد سین په دې موضوع د مختلفو کسانو نظریات راخیستي او دا رپورټ پرې چمتو کړی.
په افغانستان کې د سور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمېر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نوره ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل خار یو وسیدون کې صاحب ګل آزادی راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړې دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې مېږ دې نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړی دي. مجاهدین یې وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي، خدای پیسه بالله جهاد چې کړی و قربانۍ ورکړې وې دغه صحیح ورځ ده، خو نه چې دې مېږ دې نوم نه غلطه استفاده وکړه. دوی ځای د مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغوی لاسه مېږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو، او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یو قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د سوارلس کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د سور واقعا چې د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وختي ورته مات شو، اسامینه آزاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کمایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه، او دنیا دې ته منتظر و چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وایي چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نه شو او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله په اړه وایي.
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې یو اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سره تلل. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلود، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ اختلاف واچاوه. زموږ مشرانو هم په دې ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ورسو کولی شي نړیوال کفار هغه پلانونه درکړي او د هغوی پلان په درکولو سره په منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستله، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو سوار لس کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاري وساته او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هېواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح و بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي نو هغه نږدې وحدت چې وو دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه وو، دوی ته صحیح خبر نه دی رسېدلی. ولې دا په هیڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې وهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کې ډېر ناکام وو او همدا اوس یې موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل یې موږ له خاوران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکېل شو او د همدې له امله ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له ناامنیو ځورېږي او له حکومته غواړي چې د خلکو او هېواد د سوکالۍ لپاره دې هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډه قمندانۍ له افغانانو وغوښتي چې د مشکوکو وګړو او فعالیتونو د لیدو په صورت کې دي پولیس او ملي اردو خبر کړي. ائتلافي ځواکونو قمندانۍ مخکې د حقاني شبکې وسلوالو طالبانو ته هغه اتو ځان وژونکو حمله کوونکو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د سترو بریدونو پلان لري. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ تر وړي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو ګډه قمندانۍ وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اتو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قمندان فرناندو استرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
ګرد ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اته تنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حمله پلان لري. دا کسان د حمله په پلان او تر سره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي څو دا کسان ونیسو او د حمله مخنیوي وکړو. په کابل کې د تیرې سه‌شنبې په ورځ په حمله کې تر 300 تنه زیات ووژل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکارۍ کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله څرګنده کړه چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. د فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقانی شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
They are planning to carry out suicide attacks in Kabul and its surrounding.
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حمله پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې شنبې پورت د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په منډلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې کڅوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او لنړیوالو قوا وسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ویل چې دا کار یې د پاکستان له لوري د راکټي حملو په وړاندې د احتجاج څرګندونو لپاره کړی. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتا او لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلی او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتا او لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوې دي.
وزارت مخارجه حملات یاد شده را محکوم نبود. و خاطر نشان ساخت که این حملات بر روابط میان دو کشور همسایه آسیب بیشتر وارد نکنند. باید این تخطی ها هرچی عاجل پایان بیابد.
در افغانستان در برنوی چار وزارت خبرپرنوایی چه پا کابل که در پاکستان سفیر سید ابرار حسین پلالپور و گوشته و لسوالوی که پرده پیش و خوشنی ترگنده کرده. او جمعنه کرده چه لدی عمله در افغان حکومت شکایت به در اسلام آباد چارواکو تا وسپاری. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډیری مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینې ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
یوه تازه سروې چې د اروپایي ټولنې لوري شوې ده ښیي چې په افغانستان کې فساد له عمده ستونزو څخه دی. د دې ټولنې مطبوعاتي سلاحکار د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سروې د اپریل د میاشتې له 9 تر 28 نیټې په آنلاین توګه د ټولنیزو رسنیو پر مټ شوې ده. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د اروپایي ټولنې له لوري د تازه ترسره شوې سروې له مخې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه، ګمرکونه او د پاسپورټ ادارې د فاسدو ادارو په سر کې دي. دغه سروې د اپریل د میاشتې له 9 تر 28 نیټې په آنلاین توګه د ټولنیزو رسنیو پر مټ ترسره شوې چې 1400 تنو پکې برخه اخیستې ده. په دغه سروې کې له پوښتل شو غوښتل شوي چې د فساد د کچې، د فساد په باره کې د راپور ورکونې، د حکومت د اقداماتو او له فساد سره د مخامخ کېدو په برخو کې. د اروپایي ټولنې مطبوعاتي سلاحکار عبدالله یادګاري د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغوی چې په دغه سروې کې نظر ورکړی ویلي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي تمایل کم دی. د سروې نتایج ښیي چې خلکو محکمې او د افغانستان قضایي سیستم په سر کې یادې کړي دي، او په دوهم قدم کې د افغانستان ګمرکونه، په دریم قدم کې د پاسپورټ او د تذکرو د ویش ادارې دي. او مهمه مسله ده چې د خلکو له لوري مطرح شوي د فساد پر وړاندې په حکومت د سیاسي تمایل نه موجودیت دی. دوی وایي که سیاسیون زیات تمایل ولري ښایي د فساد په کچه کې کموالی راشي.
خاغله یادګاری وای خلکو همداراز له خاروالۍ، ملي پولیسو، د پوهنې وزارت، د اوبو او برېښنا وزارت او ځینو نورو وزارتونو او ادارو څخه هم شکایت کړی. نوموړی وایي دغه سروې نتایج ښیي چې فساد د افغانستان د خلکو یو عمده ستونزه ده. د اروپایي ټولنې سلاحکار همداراز وایي چې په دغه سروې کې 53% خلکو ویلي چې د فساد په اړه اړوند ادارو ته د راپور ورکونې په اړه باور نه لري. افغانانو په داسې حال کې په دغه آنلاین سروې کې چې د اروپایي ټولنې له لوري ترسره شوې فساد یو عمده ستونزه بلل چې په دې وروستیو کې د ولسمشر په مشرۍ د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي شورا جوړه شوې ده. دغه شورا له هغو ادارو ملاتړ کوي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي او د یادو ادارو د پلان او ستراتیژۍ له عملي کېدو هم څارنه کوي. په همدې حال کې د ولسمشر د وایند مرستیال دواخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ژمن دی او په جدیت کار کوي.
مون متحد یو، له فساد سره مبارزه کوو. لویه بیلګه ادا ده چې مون تر شپږ سوه زیات قاضیان تغییر او تبدیل کړي.
بلخوا د فساد پر وړاندې د مبارزې اداري رئیس سید حسین فخری وایي چې په افغانستان کې د فساد لمن دومره پراخه ده چې په کم وخت کې د هغې راټولول ستونزمن دي. هغه له خلکو غوښتل هر کله چې دوی د فساد له مواردو سره مخامخ کېږي اړوند ادارو ته خبر ورکړي او د دغې پدیدې د مبارزې په برخه کې دی له حکومت سره همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون د کابل په تاجبیګ غونډې کې خودل شوی. د دې مقبرې د جوړېدو لپاره افغان حکومت 4000 امریکایي ډالر ځانګړي کړي. قاسم سولمل په دې موضوع ریپورت لري.
بلاخره د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان او دغه د کورونی لپاره د مقبرې د جوړېدو چارې پیل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوه میاشتې مخکې د لوی کندهار د شورا په هڅونه پریکړه وکړه چې د سردار محمد داود خان او دغه د کورنۍ مقبره جوړه کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی چې د دغه مقبرې د جوړېدو لپاره د ګمارل سوي کمیسیون مشري کوي د سه شنبې په ورځ د دغې چارې د لګښت په اړه وویل
د تیر کال د هوت میاشتې په لسمه نیټه د کندهار او شاوخوا ولایتونو مشرانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د یوې درنې غونډې په ترڅ کې د هغه شهید د مقبرې جوړولو پیشنهاد وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مقبره جوړولو لپاره $60,000 لخپل شخصي حساب او $400,000 د دولتي خزانې څخه د مرستې ژمنه وکړه.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل سوی ده په نږدې راتلونکي کې د سردار محمد داود خان د کارنامو په اړه هم یو ستر څېړنیز سیمینار په کابل کې جوړ سي. په دغه غونډه کې په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر غلام نبی فراهی لخوا د ولسمشر بیان هم ولوستل سو چې د نورو مسایلو ترڅنګ پکښې له لیکوالانو او پوهانو غوښتل سوي څو د داود خان د کارنامو په اړه زیاتې لیکنې وکړي. د افغانستان لومړنی ولسمشر سردار محمد داود خان د 1950 کال د ثور په 1 د خپل کورنۍ له 15 غړو سره د کمونیستي کودتا په نتیجه کې وژل سو.
د لومړي ځنګ لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی.
تر وژل کېدو وروسته د داود خان او د هغه د کورنۍ مړي د کابل په پلچرخي سیمه کې په ډله ییزه توګه خاورو ته وسپارل سول. د داود خان او د هغه د کورنۍ مړي په 2008 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکم پر اساس د ګمارل سوي کمیسیون لخوا پیدا او د کابل ښار د تاج بیګ په تپه کې خاورو ته وسپارل سول. د سیشن بپورس په دیاړه جوړې سوی غونډه کې د سردار داود خان وراره سردار نعیم د افغانستان له حکومت څخه مننه وکړه چې د لومړني ولسمشر د مقبرې د جوړېدو چارې پیل کړې. نوموړي همدارنګ ویل چې دغه مقبرې ته څیرمه یو شمېر نورې ودانۍ هم په پام کې دي چې ډېر ژر به جوړې سي.
پلان است که به خیر به زودترین فرصت بنیاد شهید داود خان
هم دیوی په پام کې ده چې ډیر ژر د شهید داود خان بنیاد هم ثبت او راجستر سي او دغه راست په پام کې ده چې د مقبرې ترڅنګ یو موزیم او کتابتون هم جوړ سي. د سردار محمد داود خان وژنه او د ثور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې 4 لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کېږي، ځکه له دې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ.
سیف د چلډرن یا له ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله موسسه په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ په هدف خپله نوې ستراتیژي عملي کوي. د دې موسسې سرپرست وحید احمدزی د سیشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دغه ستراتیژي به تر راتلونکو 3 کلونو پورې په بشپړه توګه عملي کړي. دوستانو، په دې اړه یو رپورټ لرو چې د وخت کمی له کبله یې نشو خپرولی. د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ځو او یو سیمه ییز رپورټ راخلو. هغه دا دی چې داسې ښکاري چې د امریکا محارب ځواکونه بیا عراق ته ستنېږي. امریکایي پوځیان 15 کاله مخکې له عراق نه ووتل. تېره اونۍ د امریکا دفاع وزیر اعلان وکړ چې 212 امریکایي پوځیان به عراق ته د سلاحکارانو په توګه واستوي. په ورته وخت کې امریکا او سوریې ته هم عسکر لیږي. د امریکا د پریکړې ته متحده ایالاتونو دننه او په عربي نړۍ کې په څه سترګه کتل کېږي؟ احمد شیبرې په اړه تفصیل دروړي.
امریکایي ځواکونه د فرانس پریس اژانس په وینا په داسې وخت کې عراق ته بیرته ورو ورو ور روان دي چې د ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره په ختمېدو ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر تېره اونۍ اعلان وکړ چې 212 پوځي سلاحکاران عراق ته استوي، چې له دې سره به په عراق کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمېر 4,000 ته ورسیږي. بل لور ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې 250 ځانګړي ځواکونه سوریې ته لیږي. د اوس لپاره 50 امریکایي کمانډو د سوریې دننه ملیشه روزي، خو انتقاد کوونکي د یاغیانو په وړاندې د امریکا مبارزه ورو ګڼي او وایي چې دا هسې کافي نه دي او ناوخته دي. فرانس پریس اژانس لیکي چې د جمهوري غوښتونکو سناتور جان مکین د امریکا د ولسمشر پر نظامي سیاست سخت انتقاد لري. د په سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو په اړه وویل: په سوریه کې د امریکا د 250 پوځیانو زیاتېدل په زړه پورې انکشاف دی، خو ناوخته دی او شمېر ډېر کم دی. د لویدیز بل اژانس رویټرز بیا د ډیموکرات ګوند د مخکښې کاندید هیلری کلینټن او د دې د سیال د جمهوري غوښتونکو د کاندید برنی ساندرز په وینا خبر ورکوي چې دوی د امریکایي ځواکونو د شمېر د زیاتېدو ملاتړ کړی دی. بلې خواته فرانس پریس اژانس لیکي چې داسې نه ښکاري چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به هغه عربان آرامه کړي چې د سیمې له بحران سره د واشنګټن محتاطانه چلند غوسه کړی دي. باراک اوباما د دې ژمنې له امله چې امریکایي ځواکونه به له عراق او افغانستان وروسته په اسلامي نړۍ کې په بلې پلې جګړې کې ښکېل نه کړي، د دوهم ځل لپاره ولسمشر انتخاب شوی و.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 5.5 هم اوریدل کیږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر شیرې کولی شئ زموږ د ویبپاڼې له لارې نه یوازې دا چې زموږ خبرونې په مستقیمه توګه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه، اونیس پروګرامونه، له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. ازادي راډیو ټکی کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مجاهدینو د بری د 26مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل چې ښه او بد ترورستان نشته، او یو ځلې بیا یې ټینګار وکړ چې په دې برخه کې ګډې مبارزې ته اړتیا ده. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو ګډې قومندانې د افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوکو کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او عسکرو سره شریک کړي. په بنگلاديش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت واخیست. له اوکراینا په الحق شوي ټاپو وزمه کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرون اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاتارانو شورا افراطي سازمان دی او پر فعالیت یې بندیز دی. او د عراق پارلمان د صدراعظم حیدر العبادی له لوري په کابینه کې ځینې تغییرات تایید کړل.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 5.5 هم خپرېږي. که چیرته انټرنیټ لرئ نو کولی شئ چې د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه، خبرونه، رپورټونه له نور تفصیل او عکسونو سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. کور کلی پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې د ګوړې اچار له یاده مو باسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو باندې لار څومره په تکلیف کړی یاست؟ له خلکو مو په دې اکله څه اوریدلی؟ نن په همدې اکله غږیږو. په وروستیو شپو کې تمثیل ټوټام چمتو شوی، له موږ سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د سړکونو بندیدل له ستونزو څخه دي چې ګڼ شمېر ښاریان شکایت ورنه کوي. دوی وایي کله خو داسې هم کیږي چې د مقصد ځای ته له موټر نه پلي ژر رسیږي، او یا خو هم چې لاره لږ څه اوږده وي د موټرو د ګڼې ګوڼې له وجې مهم کار ورنه پاتې شي. تر ټولو لوی مشکل بیا دا دی چې ناروغ په وخت روغتون ته نه رسیږي. د بندو لارو له وجې مور او ماشوم دواړه په موټر کې مړ کیږي. د ترافیکو د قوانینو نه مراعت کول، د پیاده رو پر ځای پر سړک تګ، د دولتي چارواکو تګ راتګ چې د امنیت لپاره لارې بندیږي، او داسې نور مسایل د سړکونو د بندیدلو لوی عوامل دي. د لغمان اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوستانو کیسه کوي. وایي د بندو لارو له وجې بدې پېښې سره مخ شول.
شفخانه ته تله لار بند و، د وزیر اکبر خان کې توچ شفخانه د زایشګا ته رسیدي، طفل تولد شو په داخل د ټیکسي کې، او نور د حالتونو راغلي دي چې تاسو معلومه ده چې مو د مخ کې دغلته لار بند کړي و. یو پولیس یو هدي کوم وکیل باډی ګاردانو الته یو خزانه طفل سره یو ځای مړ شو. ضرور ده چې مریض ته وینه ورسیږي، ضرور ده چې عملیات شي په وختو زمان باندې، ضرور ده چې دوا ورته ورسیږي. هغه چې په وختو زمان دوا ونه رسېدل معلومات په لاره کې تنفکیږي، له منځه ځي، ارزښت نه لري اصلا انسان دلته.
عبدالمتین وایي چې لار ډیری وخت د دولتي کسانو د تګ راتګ په وخت بندیږي.
دا کسان باید په خپل ځان اعتماد ولري، ولس نه ځان حساب کړي، او ولس سره یو قسم ګرځي. دوی دا رقم ګرځي چې لورای معلومه کې هغه سره یې نه ښکي. سم عادي انسانانو باندې وګرځي هیڅ خبره نشته، ځکه په اکثر ملکونو کې داسې ده. زما یو ملګری اتنه او فرانسې ته وایي ټول وکیلان په غراځي په باسکیل ورځي. په جرمني کې وایي هیڅ وکیل نشته چې موټر ورته دولتي هغه نه باډیګار چا سره شته نه ورسره سره عسكر شته نه سلاح شته نه هغه شته صحیح ده چې زموږ په وطن کې جنگ ده خو دغه موضوعات هر چېرته چې سلاح راغله هلته بې امنیتي زیاته راځي د هغو کسانو باډیګاردان دي چې لارې بندې
کله خو طبیعي پېښې هم د سړکونو د بندېدلو لامل کېږي بیا نو خلک په عامه اصطلاح تر نیمې شپې له کور څخه بهر پاتې وي
مثلا باران وشي هغه بیا اوبه په یو ځای کې ډنډ شي هلته بیا موټرې هم بند پاتې وي سړی هم بند پاتې وي زموږ خویندې هم بند پاتې وي تاسې باور وکړئ چې څو ورځې مخکې باران وشو د لبجر په ساحه کې لاره ډېرې ورنه شوه صحیح کولې لختي تولیدلې او بیا د جګېدو امکان نه و او شاته دومره موټرې ولاړې دا ډېره مشکله خبره ده دا سړی تحمل کولی نه شي یعنې کله کله داسې شوي چې زموږ د لوڼې او خویندې چې مثلا فاکولټي ته تللي یا مکتبونو ته تللي د ماښام له خوا نه همدغه شان موټرو کې بندې پاتې شوي هلته فامیل هم تشویش کې وي روحن هم سړی تشویش کې کېږي
هغه کسان چې په رسمي ادارو کې کار کوي که څه هم په وخت له کور څخه وځي خو بیا هم دفتر ته نشي رسېدلی او بار بار غیر حاضر شوي دي
مونږ جلال آباد نه روان شو په دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو یا حتی څه کم دو ساعته کې پولي چرخي ته راورسو پولي چرخي نه تر دفتره پورې چې درې یا څلور کیلومتره لار نه ده دا مونږ په دو ساعته کې نشواله له نورو دولتونو نه په الهام اخیستنې دغسې پلونه او دغسې دغه په همدغه مشخصو ځایونو کې را جوړ کړي چې دغه ځنډ او توقف اصلا رامنځته نه شي
د سړکونو بندېدلو تر ټولو هغه مېرمنې زیاتې په تکلیف کړي چې له کور څخه بهر دندې لري د وردګو اوسیدونکي مریم وایي چې هغې ته یو ډول رواني ستونزې پیدا کړې
په هره ناحیه کې را باندې ده او خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې خپل وخت باندې خپل کار ته رسېدګي نه شي کولی زه خپله دا چې کور ته ناوخته تګ وظیفې ته په وخت نه رسېدل درسونو ته سمه رسېدګي نه کول دا هغه ستونزې چې ټول ورسره مخ دي کورنۍ دا نه مني بله یوه لور یا هم خور یې یا مېرمنه یې د شپې ناوخته کور ته راشي هره کورنۍ بېلابېل فکرونه او نظریات ورته منځته راځي او دا هغه څه دي چې په کورنۍ کې کورنۍ شخړې هم منځته راوړي روحن اته نشي کولی خپل کار روزمره ژوند په ارام اعصابو باندې په مخ یوسي هر دقیقې دې تشویش وي ورسره زه په کور کې څه ځواب وایم باوجود دې چې هغه مجبوره ده او خپله هېڅ واک دې نه لري چې لاره خلاصه کړي هم ځان ته لاره هواره کړي تر څو په وخت کور ته ورسېږي
د کونړ اوسیدونکي وجیه الله شپون بیا دولتي مسؤلینو ته وړاندیز کوي وایي چې دوی باید د مامورینو د تګ راتک په وخت سړکونه بند نکړي
د خپلې وسې پورې چې څومره امکان لري دوی باید داسې په فارغو وختونو کې په اوزګارو وختونو کې چې سړکونه ډېر مصروف نه وي مثلا سهار کې د رسمیاتو نه وخت دوی خپلو ځایونو ته ځان ورورسوي دا مشکل دوی په ځان باندې واخلي چې دوی سره تلګونه زرګونه خلک ډېر په مشکلاتو کې په ساعتونو ساعتونو باندې خپل ځای ته نه شي رسېدلی په دې داخل د کار یا مثلا مازیګر کې خیر د دې عادي رخصتۍ نه باید دوی لږ وروسته په داسې فرصت کې کور ته لاړ شي استوګنې ځایونو ته لاړ شي چې ښار کې دا د عملي موټرې او مامورینو دا خلک ټول دغه نه ده ځکه دا بیا ډېر مشکلات پیدا کوي داسې وخت راغلی دی چې شخص زه خپله د پلچرخي نه زه چې ما حرکت کړی دی زه کابل ښار دوه ساعت کې رارسېدلی په دې کې مې پیاده مزل کړی دی په دې کې را باندې باران خاورې دوړې دا ټولې چې دا جامې مې داسې شوي دي
د کابل اوسیدونکی امان په ښار کې ټکسي چلوي وایي کله خو داسې هم کېږي چې سورلۍ په نیمه لار کې له موټر څخه ورنه ښکته شي او داسې قهرېدلی وي چې کرایا هم نه پرې کوي
په بیروبار ساحې کې بند پاتې شي نو تبانې سړي زړه تنګېږي حتمن سړي ته یو مشکل پیدا کېږي نفر راجګ شوی دی تر یو ځي پورې ماتې ویلي چې ما ورسوه په لاره کې بیروبار ډېر هغه په نیمه لاره کې مانه کته شوی تو کرایې ما ته نه دی راکړی هغه غوسه یې په ما سړه کړې دی که په بل طرفه وي زور یې بیا په مونږ رسېږي
قدرمنه دوستانو موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له مرستیال سید محبوب سره شریکې کړې هغه وایي چې د کابل ښار د دومره موټرو د تګ راتګ لپاره کافي سړکونه نه لري څومره چې اوس ګرځي خو بیا هم دوی کوشش کوي چې دا ډول ستونزې تر یوه حده راکمې کړي
د ښار څلور لارې د ترافیکو پر مخ بندې دي ځکه چې سړکونه تخنیکي عوارض لري چې دا خپله د لارو د بندولو سبب کیږي په ډاډه سره ویلی شم که چیرې سړکونه جوړ شي نو د بندو لارو مشکل حل کیږي موږ کافي پرسونل لرو دوی په صداقت سره خپل کار کوي
په خبرونه کې هم خلکو له دولتي لوړپوړو چارواکو هم شکایت وکړ چې دوی د خپل امنیت لپاره د تګ راتګ په وخت په ساعتونو لارې بندوي د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي
اول خو
لومړی هغه لارې چې د لوړپوړو چارواکو د تګ راتک په وخت بندېږي د ترافیک لخوا موټر نورو فری لارو ته بیا رهنمایي کیږي خو کله کله د لږ وخت لپاره هغه څلور لارې هم بندېږي چې فری لارې نه لري په داسې ځایونو کې کچېرې هیوادوال ناروغ روغتون ته انتقالوي نو له موږ سره د موضوع شریکه کړي موږ تر خپل توان د حل لاره ورته پیدا کوو
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټا ورو په تمثلی ټوټا کې هم دی باندې لارو د ستونزو پاک لا خبرې شوې دي.
ترافیک
نشتا یو پولیس آگل تا ولار دے ٹیلیفون لاس کے دے فیس بک کوئی خبر میں نہ چاہتا ہوں
آغا دا گورا فیس بوک کومنٹونه لیکی دا چه بلا سڑای دا
دا بوتال واخلا
خیوانی ورکتا سا تاوانو ستا سا جد کوا
خوزه با بیان وارشم وران داره خو نی منی دا دا لارم ورپسی
علام را که گاما
آغا دا دی خوزه اوی خوزه موٹر کے پیدا سو
بدبختی دا پدی ملک
اچار اچار اچار
چش اچار
دا گوڑی اچار
جوڑا ان کے ننگیار ناشنا
قدر منو اور دون کو سلام یادینو بیا د جنگونو اعلانونه وشول او یادینو پایله په ملي شورا کې وشو او یادینو پای به خدای خبر چې چیرته او کله وي یادینو د جنگ خمار دومره وغایده چې یادینو د چلوې کلام مور نشو او یادینو له قدمولات په وګوس پر غټ فساد کوونکی چې هیڅ نه مړیږي نه د بهر په ډالرو ماړه شول او نه د تیلو په قراردادونو او یادینو نه هم د شخصي او دولتي ملکیتونو په چور او تالان جدینو نمو چوک تیختی تا پریک دی او نمو چوک پاتی که دوتا او جدینو لکه زره چی پو خوب که خب که نی ولیوی جدینو دخ پراوانی پا بایل که چو موهم خبرو ندر تالارو
اوس پامو کوئی لندو خبرو نو تا
دی خلکو مصیبتون ادره کالانور هم زیاد شوال
د سولې له پروسې نه د بسوګۍ واده جوړ شو.
سږکال حکومت د دې لپاره د مډالونو باران جوړ کړی که د بېرته پاتې کېدو وچکالي ختمه شي.
او له دې وروسته که کوم وزیر ملي شورا تالار ته ورځي باید کمپو تکواندو پهلواني کراټه او کبډي زده او پکې تکړه وي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبره کوي چې د خلکو مصیبتونه درې کاله نور هم زیات شول ځکه چې درې کاله نور به هم د وزیر والی جنرال او آن د حوزې د عامر او آشپز د مقررې په سر سره وران او مخالف وي خبر زیاتوي چې درې کاله نور به هم نه کراري وي نه ارزاني او نه امنیت ځکه چې میلما د ملي وحدت په 15 کلنۍ مهر ولګاوه او خبره یې له شکا یقین ته ورسوله.
بې خبره آژانس خبر راکوي چې د سولې له پروسې نه د بسوګۍ واده جوړ شو. خبر زیاتوي چې منی آوازې او منډې رامنډې دومره ګرمې شي چې ته به وایې پسرلی به له خیره سره ټول وطن د سولې ګلانو او د کرارۍ اترونو په سر اخیستی وي. خو پسرلی به لا نه وي پیل شوی چې د دې او هغې په نوم د جنګي عملیاتو اعلانونه پیل شوي وي. اسې د سولې خوارې قسمت خراب دی چې خبرې ژمی پیل کېږي او پسرلی لکه د ژمي واورې بیرته ویلې کېږي.
د بی خبر اژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې سږکال حکومت د دې لپاره د مډالونو باران جوړ کړی که د بیرته پاتې کېدو وچکالي ختمه شي. خبر زیاتوي چې باران په داخل او خارج، نظامي او ملکي، سیاسی او غیر سیاسی وچو ډاګونو یو ډول کېږي، خو د بیرته پاتې کېدو وچکالي نور هم زور اخلي او د ترقۍ نم ښکته ځي. کارپوهان باور لري چې په دغو مصنوعي بارانونو وچکالي نه ختمیږي، نو خطا ده چې د وچکالۍ د راتلو دوه کلن علتونه پیدا شي، بیا به وطن ګل او ګلزار شي.
او په پای کې در په دره آژانس خبر راکوي چې له دې وروسته که کوم وزیر د ملي شورا تالار ته ورځي، نو باید کامپو، تکواندو، پهلواني، کراته، بوکس او کبډي زده او پکې تکړه وي، ځکه هلته د قاري وکیلانو د حملو خطر نه شي ردېدلی. خبر زیاتوي چې ورتلونکي وزیران دې د خپلو کمیسونو تړۍ هم کلک کړي چې د لاس اچولو پر وخت یې ګریوان چیرې نشي. د ورزشي چارو ماهرین وایي دا ښه زیری دی، ځکه وزیران پرته له دې ورزش نه کوي او ورځ په ورځ یې خېټې غټېږي، نو که د وکیلانو د وهلو څملولو ویره ورسره پیدا شي، ایله به ورزش ته مجبور شي. خبرونه خلاص په خلاص.
جدینو د تیر وطن او تیر استلو داور ده. جدینو که رومی بانجان اخلی او که مالتی، نو درخکاروی جوڑی او پا پاکت که در تا چه او رستی. دا داول دا ناویگانو تیر استل هم رواد شیوی دی لکه داسی.
څه ته ورته ګورئ، دا شیان ښکاره کوي چې سودا مو ده.
اوس نو تاسو خو غلی شئ چې زه شیان ښکاره کړم.
ځه ښکاره یې که، خو لومړی به چې ته شیان ښکاروې چې ورته دې څه شی اخیستی دي، ډېره خو ورته په عوض کوې.
مورې ځه ښکاره یې که.
ښه ده،
دغه یو د عربي طلا سیک مې غوټۍ لور ورته اخیستی دی. دغه دی ښه یې وګورئ چې بیا ونه وایه چې بدل و.
غوټۍ دې ښه ده سي، ډېر ښه سیټې ورته اخیستی.
په دوه لکه یې ورته اخیستی دی، ارزان بیه نه دی.
و ښه دی، خدای دې روزي کړي.
امین، خدای دې روزي کړي ورته.
دغه د بنګړیو سیټې مشر ورور ورته اخیستی دی.
اغه د تا خو معلوم نه سول وخوري.
د ما سوغاتونه به بیا په اخیر کې وګوري، ما ول خطا کیږي. دغه سیټم ولیده؟ دغه د طلا سیټ مې بلې لور پیروتې ورته اخیستی دی.
دا خوره لکه چې پردي سیټونه ښکاري.
دغه د بنګړو د لندنۍ طلا سیټ مې پنبې لور ورته اخیستی دی.
وی خوری دا لندنی تلا خو می وسوار یاده
تلسی پرینا فاطمه گل او دانوری ده هم پخوا لیدلی وی؟
نه پخوا تلوزنو نکلو، خو لندنی تلا مصر پیدا شویده.
موری اغنور شانم خرکا
شا داغ یخچال، برقی جارو، دیمانتو دیگ او سولاری مشر لیورو ور تاخیستی دی.
مبارک نو سولاری چکاو
لیوانه که بیا دی برق پایی چپس کور با پچی شده نکوی.
آره ورز خوبه نچپا کیجی
که دا حال و آره ورزی چپا در واخلا.
دی ما خواهی پا خدای لحر شینا داغ سولار دیر خواکسو. من خود سو وقت مخ کیچی دی برق پایی چپسه بیوی یوا دراما مون لیده. که مسولار دلودای هر اورد به مولیدلی.
دغه دی موبایل غټ سیټ، دغه ورکای سیټ او دغه گوشکیانی کشر لیور ور تاخیستی دی.
مبارک.
او ویلی انټرنیټ او فیسبوک دی په غټ موبایل کې ګوري او خبرې دی په واړه موبایل کې کوي، او چې د سندرو اورېدو ته یې زړه وشو بیا د ګوشکیانی په غوږ کې اچوي چې بل څوک ترې نه په عذاب نشي.
ښه
خیر دی سی
وای خوری گوشه کنه خواستم لار موبایل سره وی اغه جهاز یا جکړه
لې وانه کی گما دا اصلي اغه بری جلدی ک موري جل اغه دی
موري بوري جل نه اوریجنل
جا لوري کپی سوا دمیم سترګې می بدو ټول مجلس نه دکی
زنو اوس خپل سوغاتونه کرکه
اخه دغه یو مندسپینو زرو شیان او دغه نیم مندسرو زرو ما ورته اخیستی دی که خدای پخاده پیزار کی
آمین
آمین آمین آمین مبارک مبارک
مبارک
زه خدای دې پخاده پیزار کی
لا بنگړې او ګوتو نیولې تر پای زیبونو آر شېستا پکې
زه خدای دې پخاده پیزار کی
آمین آمین زه خام په تلاو کې پټه کړې ده
وانجی نکو راځي کې شي ز نور ستړې شوم دا نور تاسو ښکارا کوي
مور جانی، اگه دیمو گانه را که چیزو؟
اگه دی وای اخلی، داری بیمی، تایاری بیلی بیلی ایشی دی، گوره چی یو دی بلی وان اخلی
وی، دا طولی گانه دی خلکو دی؟
تنو چه وایه، چی دی تا دی، دوغم راشیان دی کلا پخوب کم لیدلی و دا طول زندگی چی می خرطا کم، دوغم راشیان نسم پی اخیستای
نو دی تغجمی پورد مولیخ کارول وات رو ری؟
ورین داره، او سم دست رواج دای، چه پا درای ما دیر شان خکاروی، که خکارا نکی، بیا خلق پوری خاندی، تا تلکه چی ده خزی ندی معلومی؟
زد دی دخمنان و خمو خز رو نپی و چول، دی طول و مخونه، لکه برقی ملقل تک سرا اوشتی و
نو دی ما چه شایدی؟
لوری، داغ موش طول دی تایو
داغ خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او جتینو برخه خستون کی و صادق سپینغر نقیب الله لاروای برای افغانپور او جتینو سپوږمۍ ستاره امینی مسکا احساس او جتینو حیا مرادی جتینو کلمو سره اړیکې نیسی نو ته پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاو اویا کندهار 22 کندوز یاو خوست یاو او جتینو جلال آباد 4
دشنو خالونو رو گدر لٹشو گھوم پکابل گھوم پہ خبر لٹشو دیر غلگرو سلو نیخشو کنا دخا پیرو در وطن غلوچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
گل زوانا اوبینو لمبے دل ستا گل گھٹائے تنکی تنکی ما شما بے وقت اور جدل پگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا پگل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا ساتھ وجہ دور نا آپ دشمن پورشن ساتھ وجہ دور نا آپ دشمن پورشن سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پبارو دو کسل دتر تو ملے دو وفارن گنا لوئی پبارو دو کسل ہر ذکر نبی ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نبی ساسی دخفگان وطنا ساد وجہ دور نہ آپ دشمن پورشا ساد وجہ دور نہ آپ دشمن وطنا افغان وطنا خوشحال خان دامنو جگلے اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا سادو وجہ دور نا آپ دشمن پورشا سادو وجہ دور نا آپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا دستنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجہ تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجہ دور نا آپ دشمن پورشا ساد وجہ دور نا آپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجہ دور نا آپ دشمن پورشا ساد وجہ دور نا آپ دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا
خواهش رو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است یا بیس به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیش استفاده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.